پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بلګړه کې زهارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام نوې نړۍ درورو خو پیل یې له خبرونو کوو. بریوال کاکړ به وړاندې
نمړی دا مهم خبرونه سرټکی. په کراچی کې د افغان کډوالو نیول کېدو پر ضد یو ځل بیا احتجاج شوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د چمن پرلت په ملاتړ له چمن څخه د کوټ پر لور لاریون دوام لري. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د اسرائیل او حماس تر جګړې وروسته بلاخره د غزې پر تړانګه او لویدیځ څنډه واکمنی د فلسطینی ادارې. اوس بشپړ خبرونه. په کراچی کې د افغان کډوالو نیول کېدو او په زور له ملکه د ایستل کېدو پر ضد یو ځل بیا احتجاج شوی دی. د نومبر پر 13 تر سره شوی دی احتجاج تابعه د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې کمیټې کړې وه چې د سیاسي ګوندونو غړو، وکیلانو او د بشري حقوقو فعالانو هم پکې برخه اخیستې وه. د احتجاج یو برخوال ډاکټر عرفان اشرف مشال رډیو ته وویل
دنیا هر ملک کې زکمزه کې غیر قانوني خلک اوسې اغې پر تزابطه وي، یا خو هغه ملکونو خلک اغې ته شهريت ورکي، یا سکمزه اغې پر د وکیل فیسیلیټي ورکي چې هغه خپل کیس مخته کی. هغه خلک چې کم 40 سال نه اوسې، هغه خلک د کګړو افغانستان طرف ته نه دی هغه حقوق شته، نه دی هغه تپوس ولا څوک شته.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان د ځوان ډاکټرانو اتحادیې د سند له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی له درک شوي غړي ډاکټر اسماعیل اڅکزي د خوشي کولو لپاره زر تر زره ګامونه واخلي. د ځوان ډاکټرانو اتحادیې د نومبر پر 13 په کراچي کې د خبرې غونډې پر مهال حکومت ته خبرداری ورکړی چې که اسماعیل اڅکزي په 48 ساعتونو کې خوشي نسو نو د کراچي په ګډون به د ملک په نورو روغتونونو کې کار بندیز پیل کړي. د یادې اتحادیې د کراچي مشر ډاکټر محبوب نورانی ویل ډاکټر اسماعیل اڅکزي د نومبر پر 11 لا درک شوی دی. د کراچي پولیسو ایس ایس پی عرفان بهادر مشال راډیو ته ویل دوی د هغه د کورنۍ لخوا درخواست ترلاسه کړي او پلټنې کوي. د کوز جنوبي وزیرستان په انګور ډکه د افغانستان لپاره د پاسپورت او ویزې پر ضد پرلت نن په شپږم ورځ هم روان دي. د خلک افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط عملي کېدو او ځینو نورو ستونزو پر ضد احتجاج کوي. د پرلت یو مخکښ ملک بوبری وزیر د نومبر پر 13 مشال راډیو ته ویل دوی پریکړه کړې چې پاسپورت او ویزه به نه مني. د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کندی د نومبر پر 13 مشال راډیو ته ویل د دې سیمې نورې ستونزې هواروي، خو د پاسپورت او ویزې شرط د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لګولی او دوی به عملي کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د چمن پرلت په ملاتړ له چمن څخه د کوټې پر لور پیدل احتجاجي لاریون نن په دریم ورځ هم روان دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي 15 غوښتنې لري چې یو هم پکې د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کېدو پر ضد په چمن کې د اکتوبر له 18 د روان پرلت د غوښتنو ملاتړ دی. دوی وایي چې کوټې ته ورسیږي نو هر تبه پرلت پیلوي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې دوی نیول شوي غړي زر تر زره خوشي کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د اسرائیل او حماس تر جګړې وروسته د غزې پر تړانګه بلاخره واکمنی باید د فلسطینی ادارې وي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ترګر تنظیم ګڼي. نوموړي دا څرګندونې په خپل هغه لیکنه کې کړې دي چې د نومبر پر 13 د امریکا په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې خبره شوې ده. ولسمشر بایدن لیکلي لکه څنګه چې موږ د سولې هڅې کوو، غزه او لویدیځه څنډه باید په پای کې د حکومتداري په یوه جوړښت کې د بیا ژوندي سوي فلسطینی ادارې تر واک لاندې سره یو ځای شي. نوموړي زیاته کړې چې دوی ټول د دې لپاره کار کوي چې د دوو ریاستونو په رامنځته کولو دا مسله هواره کړي. او وروستۍ خبر د لوبو د کرکټ د 50 اورونو نړیوال کپ پایلوبه نن د هند او آسترالیا ترمنځ ترسره کیږي. ټاکل شوی چې دا لوبه د پېښور له وخت سره سم د ماسپښین پر 1:30 بجه پیل شي. د خبرونو پای
خبرونه مو له بریوال ککړه اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستې لپاره جوړې کمیټې پرون یو وار بیا په خپل احتجاج کې حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو د ځورولو او په زور یې د وستلو چارې ودروي.
سرویلی بتنویلی دلته 40 سال نه اوسی هغه خلک دي کګړو نه دی هغه حقوق شته نه دی هغه تپوس ولا څوک شته.
هم پرون له پیښوره لوالګي تر رسیدلې یو افغان کډوال افغانستان ته بیرته تک په لړ کې خپل ستونزې بیانوي.
ټیم درکې چې دوا او ساتو درو ساتو کې کور خالی کا نو بیګا منګه د شپته رکړې ته په خدای باور کو چې په ژوند کې به زمایره نشي.
او په نوې نړۍ خبرونه کې داونه د جنو کندو پښتنو مېرمنو د ژوند حال اوري.
دبل په وکړ باندې چرته کې کور په کور ګرځم کپړې خرڅوم څوک رانه په قرض واخلي څوک مدا سر بس مچ مې سبقون نه وتلي.
جیره دال مشال رادیو سره اولنی رپورٹ ترازو. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستلو لپاره جوړې کمیټې یو ځل بیا احتجاج او پر حکومت غږ کړی دی چې دا غوی نیول په زور له ملک استل په سمدستي توګه ودروي. دوی پرون نه وخت په کراچۍ کې د احتجاج پر مهال تور پورې کړ چې د پاکستان امنیتي ادارې نه یوازې بې اسناد کډوال نیسي او باسي بلکې هغه کډوال هم زوروي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لری. دوی د پاکستان د کړنې د بشري حقوقو سرغړونې وبدلې. د سند حکومت تر دې وړاندې د تورونو رد کړي چې ګواکې دوی په قانوني توګه میس کډوال زوروي. دوی ویلي داسې پیښې که و هم شي نو دوی یې په اړه پلټنې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې نه د بی اسناد افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان نگران وفاقي حکومت ویلي په ملک کې داسې هیڅ څوک نه پرېږدي چې د اوسېدو قانوني اسناد ورسره نه وي. تفصیل د نیاز علي په دې رپورټ کې.
د نومبر په 13مه په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره د کډوالو لپاره جوړې جوائنټ اکشن کمیټۍ تابع کړې وه. مظاهره کوونکو د افغانانو په نیولو او بیرته افغانستان ته په لیږلو پر حکومت سختي نیوکه وکړي. احتجاجی مظاهره کې پختون ژغورنې غورځنګ، ملی جمهوری غورځنګ کوند غړو، مدني فعالو، وکیلانو هم ګډون وکړو. د یادی مظاهره په وخت د ملی جمهوری ګوند د سند مشر محمد شیر مسید بیا مشال لیډیو ته وویل حکومت دې د افغان کډوالو زورول او په زور بیرته لیږل ودروي.
یو خو دلته کیرټیکر حکومت افسرن شکولې او بل په دې ماحول شي بیا د دو خلکو دلته ایجوکیشن خرابې شي، دلته روزګار ته دته مقانګر چې خپل روزګار دې سمیټ کی دې خپل روزګار په یو طرف ته کی او بیا په دې شدید موسم شي چې افغانستان شو اوس موسم ډېر انتهایی شدید دی.
دا په داسې حال کې چې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر لومړۍ نیټې راهسي پیل کړی دا او تر اوسه لسګونو زر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوې دي. د بشري حقوقو تنظیمو د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو د پاکستان نگرا حکومت لخوا د افغان کډوالو ستنولو په پریکړه نیوکه کړي او بیا بیا ورسخه خوختي چې دغه پریکړه دی بیرته واخلي. په کراچۍ کې د احتجاجي مظاهره په وخت د مظاهره یو ګډونوال ډاکټر عرفان اشرف بیا مشال لیډیو ته وویل د نگرا حکومت لخوا د افغان کډوالو په ایستلو کې د بشري حقوقو سرغړونه کیږي.
هر دنیا هر ملک کې زکمزه کې غیر قانوني خلک اوسي هغه ضابطوي یا خو هغه ملکونو خلق هغه ته شریعت ورکي یا سکومدا هغه پر د وکیل فیسیلیټي ورکي چې هغه خپل کیس مخته کی یا سکومدا کم از کم د هغه د بشري حقوقو خیال ساتل شي. هغه خلک کی س کم ډیر سرویلی بتنویلی دلته څلور 40 سال نه اوسي هغه خلک کی د کګړو افغانستان طرف ته نه دی هغه حقوق شته نه دی هغه تپوس ولا څوک شته. به سر سمانی کی هغه خلک روان دي.
په کراچۍ کې میشت او په زور لیگل شو افغان کډوالو بیا وار په وار مشال لیډیو ته ویلي پاکستان کې د مودی رهسي میشتو قانوني اسناد لرو خو بیا هم پولیس نسی او پیسې رسخه اخلي. هم په دې لړکی په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار بیا د نومبر 13مه مشال لیډیو ته ویلي پولیس د مودی رهسي قانوني اسناد لرونکو افغان کډوال هم پسند کې نسی.
دوم نومبر نه چې افغانانو خلاف بیا د چاپ کوم چې شو هغه وخت ډیر افغانان هم نیولې شو کارډونه درلو غیر قانوني سره قانوني کسان هم نیولې اوس هم په دغه زندان کې په جیلو کې تقریبا یو نیم سل نه زیات کسان هغه افغانان دي قانوني اسناد لري او بغیر اسناد خو زیات دي
سید عبدالجبار زیاته کړي په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او زورولو کې څه کمی راغلی دی خو دغه کمپاین ودرېدلې نه دی په پاکستان کې د سیاسي مذهبي او پښتون ملت پال ګوندونو ترڅنګ د بشري حقوقو سازمانونو مدني فعالو د افغان کډوالو په ایستلو په نگرا حکومت سختي نیوکه کړې دي او ویلي د پاکستان نگرا حکومت د دې فیصلې اختیار نه لري چې افغان کډوال په زور بیرته وباسي د بشري حقوقو تنظیمونو له پاکستان غوختی چې د افغان کډوالو په زور استلو پریکړه دی بیرته واخلي د نومبر په لسمه د بخنی نړیوال سازمان له پاکستان غوښتنه کړې و چې د افغان کډوالو بندي کول استلو زورول دی په سمدستي توګه ودروي بلخوا د مرګلو ملتونو د اکتوبر په شپږشتمه پر پاکستانی حکومت غږ کړو چې هغه افغان کډوال دی نو باسي چې افغانستان کې ژوند ته خطر ده خو بلخوا د پاکستان نگرا حکومت وار په وار ویلي چې د بی اسناد افغان کډوالو له هیواد ایستلو بهر به دوامدار ساتي نیاز علي مشال ریډيو کراچي
د پاکستان د نورو برخو په سیر په پیښور او شاوخوا کې هم د بی اسناد افغان کډوالو پر ضد عملیات روان دي ل پیښور یو شمیر استل کیدونکو افغان کډوالو مشال ریډيو ته ویلي چې پولیس پر پسې د دوی کچا باندې تورغلی او پر هماغه ورځي د وتلو امر ورته کړی دی دوی زیاته کړی په دومره چټکۍ د وتلو لپاره له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوې دي د پاکستان حکومت د نومبر لومړۍ نیټه نه د بی اسناد افغان کډوالو په زور د استلو پالیسی خپل کړی غیر دوام ور کړی دی د پاکستان د دې ګام پر ضد د هیواد دننه پښتون ملت پالو احتجاجونه کړي او همي په نړیواله کچه د بشري حقوقو سازمانونو په وار وار غندنه کړې ده خو د پاکستان حکومت ویل دی هیواد به ټول بی اسناد بهرني وګړي باسي د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری معلومات راکوي
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د مرکز یو چارواکي ارشاد خان د نومبر په 13 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د نومبر په 13 نیټه تر شپې نه وخته پورې په تورخم دروازه 2399 بی اسناد افغان کډوال افغانستان ته اوړېدلی او د سره تر اوسه یوازې په تورخم افغانستان ته دا وخت بی اسناد افغان کډوالو میرا 2,30,000 نه پورته شو او دغه لړۍ دوام لري د چمن سرحدي چارواکو د وینا تر مخه هلته د چمن لارې بیا افغانستان ته د اوختو بیا اسناد افغان کډوالو شمیره 1,00,000 نه پورته شوې د پاکستان په مختلفو برخو کې د بیا اسناد افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل شوې او دوی ته پولیس ویلي چې زر تر زره دی لدې ملکا ووزی ل په خبرالند کوتل ته لیک د ول شو زنی بیا اسناد افغان کډوالو د خپل نمونه ناخستو په شرط مشال او ریډیو سره خپل احساسات او کډاونه شریک کړل
په ټیم درکې چې 2 ساعت او 3 ساعت کې کور خالی کړ بیا چې تر روان شدل د بس بیا د شپې د سہولت نشته دی نو بیا په سرکونو باندې خلک ولاړ وي او په سرک باندې شپې کوي نو بیګا مونږ د شپې تر کړې ته په خدای باور کو چې په ژوند کې به زمایر نه شي د سرک باندې پراتو بس ځخ نه نه د مشومان ټول بیماران شو چې مونږ دا غواړو چې بس غیزه نه کړه راشو بس ډایرک زی بس ایساری ګنه لار کې ډیر زیات مشکلات دي
مونږ تراغله ابل اورزه یو پرچې مې تراغله چې تاسو به د ماخه پورې وځي نو مونږ ورته ویل چې اوس مونږ به وځو نو ستا کرا کوم د کرا کوم نه کو د غازیم جو کړ د یو خرچون غوړی غنه په دې خاطر باندې مونږ کله د کور د خرڅولو لپاره د خپل غمنډ ترل شروع کړی په دې سړي وخت چې تقریبا کرام پې نه کیده تقریبا د کړه باندې دا قسم کې نه ولو او د په دې غزي باندې غریبي کور مونږ په درې دریم لک روپې لګولې ما په 50000 روپې خرڅ کړی دا بس ته خو خپل د کرایه او د مصرف او د تاګ راتګ د تکلیفونه دا څوک نه
د خیبر پختونخوا پولیس ویلی چې دوی ته یوازې د بی اسناد افغان کډوالو له دې ملکه د شړلو امر شوی او چې کوم افغان کډوال پی وار کارت او یا هم افغان سټیزن کارت لري نو دوی نو باسي د پاکستان وفاقي حکومت لخوا بی اسناد غیر ملکی وګړو ته له دې ملکه د وته مهلت د اکتوبر په شمه نیټه ختم شوی او په دې کې زیاتره شمیره د افغان کډوالو ده او د نومبر لومړۍ نیټې نه افغانستان ته د ستنېدو لړۍ تیزه شوې. په پاکستان کې میشتو بې اسناده افغان کډوالو کار شمیره نه ده معلومه، خو بیا په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې دا مهال په پاکستان کې خواوشا 14 لک رجسټر افغان کډوال او بیا په همدومره شمیره کې نا رجسټره یا بی اسناد افغان کډوال هم پکې شتون لري. همدارنګ د پاکستان وفاقي حکومت دا کوي چې د بی اسناد افغان کډوالو شمیره 10 لک ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
افغانستان ته د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو تاجرانو د لغړیانو اتحادی پرلتلا هم دوام لري. دا پرلت د اکتوبر پر 28 پیل شوی و. دوی وایي د پاکستان حکومت دی د پاسپورټ او ویزې لازم کولو پریکړه بیرته واخلي او پر ځای دې خلکو ته اجازه ورکړي چې پر پاکستانی شناختی کارډ او افغان تذکره تګ او راتګ وکړی شي. بل پلو پښتون ژغورنې غورځنګ د دې پرلتوالو په ملاتړ کې له چمن څخه د کوټې پر لور پیدل یعنی پلې احتجاجي لاریون نن پر دریم ورځ هم روان ساتلې ده. د غورځنګ غړي وایي حکومت د چمن پر لت غوښتنې ومني، د غورځنګ نیولي غړي دي خوشي کړي او د افغان کډوالو له زورولو او ایستلو دي لاس واخلي. د پاکستان حکومت بیا دریځ لري چې پر پوله د پاسپورټ او ویزې شرطونه د دې ملک د امنیت د ټینګښت لپاره ضروري دي. په دې اړه تفصیل هم نن موږ ته له کوټې خپل خبریال سمد شبنم راکړ.
دوی په دریم پړاو کې دا وخت د پښین کم سیمه چې دا یارو نو پر دې سیمه باندې روان دي او لدی سره خپل کم د دې چنیول سوي ملګری دي. د غورځنګ د غوي انزورونه یا تصویران چې دی غیر اخیستې دي او پر دې لار باندې د یارو سره د پښین یارو سیمه ده. لدی څخه هم دغه شیبه ده دي چې یو منټ کېږي چې د لدی څخه تیر شو نو دی به په څلارم پړاو کې کوټ ترسي. دوی پنځه غوښتنې لري. دوی وایي چې پر چمن باندې چې کوم پرلت روان دی د دې غوښتنې دی ومنل سي. دویمه غوښتنه د دې ده چې افغان کډوالي په زور له هیواده نه ایستل کیږي او بل دوی هم دغه لکه څنګه چې په چمن کې ناس پرلت پوښتنه کوي چې پر ډیورنډ کټر دی د پاسپورت او ویزې شرط لازم کول چې دی هغه دی ختم کړل سي. دوی هم دغه غوښتنه لري او بل څلارمه دی وایي چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته کم میشت خلک دي نو دې ته دی د دواړو هیوادونو کم دغه چې دی طبیعت چې دی هغه دی ورکول سي. پنځمه غوښتنه د دې ده چې د دې د غورځنګ د مخکښ علي وزیر او نورلا ترین په ګډون داسې د دې اته ملګری چې دی هغه د حکومت لخوا نیول سوی دي نو دې دغه د خوش کول غوښتنه کوي.
دوی چې روان دي دوی څومره کسان دي په دالاریون کې او دوی به کوټی ته څو وخت رسیږي؟
هم دا اوس زما لدی سره خبري وسوي. دوی وایي چې دوی چې کوم د یارو او د سرانان ترمنځ ماشام دلته پړاو کړی دی د شپې پړاو کوي او د ورځې چې دی هغه خپل مزل روان ساتي. نو پر ولس تاریخ دی له چمن څخه راوتلې دي نو نن 19 تاریخ دی. دی وایي چې موږ نن کوټ ته نو رسیدلې نو کوټ ته نږدې داسې به یو پړاو کو او سبا به کوټ ته رسو. هلته په کوټ کې به دی پرلت وایي او د پرلت ترڅنګ هغه پرلت چې دی وایي چې دا به یو ډیر لوی پرلت وي. دی موږ ته دا وایي چې کوم زموږ ځین ملګری چې دی ډیر پر پښو مزل کړی دی. کچم دی له چمن څخه اتیا کسانو چې راوتلی وو نو لومړی شپه د دې پر د کلاب دلا پر جړبند سیمه و، دویمه سیمه د یارو او پښین ترمنز دلته په دې سیمه کې و. نو دی وایي چې زمړ ځین ملګری چې دی هغه د پښو د مزل کولو له وجې د غوی پښې تړاکستې وې دي نو دغه چې د مور روختونونو یا سپټالونو تاسو ته ولیدي او سره د ځنګل څخه بیا چې کوم پر مخ سیمې راځي نو د غورځنګ نور ملګری چې دی هغه د دې سره ملګری سوي دي هغه ځنې چې خورسوي دي هغه د روختونونو تاسو ته ولیدي. نو دا وخت تقریبا د 200 په شاوخوا کې د غورځنګ غړي چې دی هغه دغه سفر روان ساتلې.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان د ځوانو ډاکټرانو اتحادی ویلی د سند حکومت د دوی هغه غړي زر تر زره پیدا خوشی کړي چې د دوی په خبر د نومبر له ولسمې ورک دی. د اتحادی د نومبر پر اتلسمه په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال دړکه کړي چې کله درکه شوی ډاکټر اسماعیل اسکزی خوش نه شو نو دوی به د کراچۍ په ګډون د ملک په ټولو روغتونونو کې کار بندیز پیل کړي. د ډاکټر اسکزی کورنۍ وایي هغه د نومبر پر یولسمه د کراچۍ پر تاریک روډ له خپله کوره پورته کړل شوی او لا هم ورک دی. د کراچۍ پولیس وایي د ډاکټر اسکزی کورنۍ دوی ته درخواست ورکړی دی او دوی د هغه په اړه معلومات ټولوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز علي پرې دا رپورټ مونږ ته لیږلی دی.
دا نومبر په اتلسمه په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې د کراچۍ مشر ډاکټر محبوب نورانی اویل ډاکټر محمد اسماعیل اچکزئی د نومبر په یولسمه په کراچۍ طارق روډ کې د خپل کور نه نامعلومه کسانو پورته کړی دی او تر اوسه لا درک دی. ډاکټر محبوب نورانی ویلي که ډاکټر محمد اسماعیل په دوه ورځو کې دننه را خوشې نه شو نو د کراچۍ ترڅنګ په ټول ملک کې به د احتجاج په توګه په روغتونونو کې کار بند کړي.
حکومت سند کو 48 اور کا الٹیمیٹم دیا ہے کہ اس کو
دیوائی منگسن حکومت تا اتسلویخ ساتونه وخت ورکړی دی. کپدی کې دننا محمد اسماعیل را خوشی نشو نو په کراچۍ بلکې په خیبر پختونخوا بلوچستان پنجاب پټولو سرکاری روختونونو کې به احتجاجونه کوي بیا به موږ سره بل لار نوي نو باید حکومت ته په سنجیدګۍ سره دا مسله حل کړي.
حکومت اس چیز کو سنجیدګۍ سره مسله حل کروي.
ډاکټر محبوب نورانی زیاته کړی چې ډاکټر محمد اسماعیل اڅکزئی په اړه ورته پولیسو یا کومې بلې ادارې تر اوسه هیڅ معلومات نه دي ورکړي. خو بل خوا د کراچۍ پولیسو د سیمې اس اس پی عرفان بهادر بیا مشال ریډیو ته یوازې دومره ویلي چې د ډاکټر محمد اسماعیل اڅکزئی کورنۍ یو خاص جمع کړی دی او مونږه په دې اړه ټول ثبوتونه راټولو. نوموړي په دې اړه د نور معلوماتو څخه ډډه وکړه. بلخوا په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال وزیر خان اڅکزئی وویل چې ډاکټر محمد اسماعیل زما د تر زوی دی او د کراچۍ په جنا روغتون کې ډاکټر دی. وزیر خان اڅکزئی مشال ریډیو ته وویل ډاکټر اسماعیل اڅکزئی د نومبر په 11مه د کراچۍ طارق روډ سیمه کې د خپل کور نه پرنار وزې نامعلومه کسانو لزان سره وړی دی چې پولیس ورسره هم شامل وو.
11 تاریخ باندې بس د پولیس وردی کې خلک رالو ډاکټر اسماعیل لزان سره بوته او موږ سي قانوني سکم لار د موږ لاړو تانه ته اپلیکیشن د فار اغاز موږ اپلیکیشن نه رسیو کولو او د پرن شپې پورې اس پی سره موږ میټینګ وسه اپلیکیشن از موږ نه رسیو کولو. نو موږ د چیف جسټس صاحب قاضي فایزه صاحب سره او آی جی پولیس سند او سی ایم سند سره دغه کو اپیل کوو چې موږ په کیس باندې سي دغه وسی اکشن واخی او ډاکټر اسماعیل به عزت خپل کور ته راولي موږ غره کورنۍ او غره دغه د بچان ډیر په سخت دغه کیو.
په کراچۍ پریس کلب کې تر سره شوی خبري غونډه کې د کراچۍ ترڅنګ د بلوچستان خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې استاذ هم ګډون وکړو. د خبري غونډې په مهال د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې د بلوچستان مرستیال مشر ډاکټر بهار شاه بیا وویل په بلوچستان کې اکثر لا درکه شوي کسانو مړي موندل کیږي. موږ اندېښمن یو داسې نه چې ډاکټر محمد اسماعیل هم د اوږدې مودې لپاره په لا درکه کسانو کې واچول شي. نوموړي له حکومت غوښتنه کړې چې محمد اسماعیل اچکزئی دی زر تر زره را خوشی کړی.
ہے امی خطرہ امی خوف یی ہے
دی وای مونږ ته خطرہ او اندیښنه هم دادا چې محمد اسماعیل په کوم ډول پورته کړی شوې دی او تر وسه لا درک دی. نو دا سینه چې هغه هم په لا درک خلکو کې شمار کړل شي. په بلوچستان کې خدا د معمول پسیل کیږي چې زمونږ زکون کې ډاکټران استادان فعالان هم دا سی لا درک کول کیږي او اوس خو زمونږ زکون کې چې نور صوبو کې زکړی کوي د هغوی سره هم دغه ډول سلوک کیږي.
صوبو مې پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ
ڈاکٹر بہر شاہ زیادہ کڑے چې ڈاکٹر محمد اسماعیل میرمن هم ڈاکٹر ادا ہگا تر ہگر نہ دے دریاست لخوا دا سلوک دمن لوڑ نہ دے د ځوانانو ډاکټرانو اتحادی په حکومت غک کړي ک ډاکټر محمد اسماعیل اڅکزئی په کومه پیخه کې ککړی یا جرمی وی نو عدالت ته دی وړاندې کړی شي. د ځوانانو ډاکټرانو اتحادی غړو په وینا محمد اسماعیل اڅکزئی د بلوچستان د کوټي اوسیدونکو دی. هغه د کراچۍ له همدرد پوهنتون څخه ام بی بی اس ډیگری ترلاسه کړې ده او د 2019 کال راهسې د کراچۍ جنا روغتون د هډوکو په څانګه کې د پوسټ ګریجویټ زده کړې کولې. نیاز علی مشال ریډیو کراچی.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅه. لنډې سپی مو دی 15,215 2,110 1,390 او 15,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
تازه مشال لري ته کوکې رودونکو د خبر پتونخوا په سواد کې پولیسو د هغو خلکو پر ضد ګامونو پورته کولو لړۍ تیز کړې چې تر اتلس کالو پر کمومرو هلکانو سګرټ خرڅوي. پولیس وایي دوی د هغو ټولو دوکاندارانو پر ضد له قانون سره سمه کاروایي کوي چې په دې کار کې ښکېل وموندل شي. ځایي خلک د دې ګام هرکلی کوي، وایي چې نه یوازې د کمومرو لخوا د سګرټ څکول تاواني کار دی، بلکې د کور مشران هم په خپلو ماشومانو له دوکانونو سګرټ باید ونه غواړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سوات پولیس مشر ڈی پی او شفیع اللہ گنڈاپور ٹولا ضلع کے سلیش تانو او گشکن کو پولیس تا احکامات جاری کړي چې کوم دکاندار د تلس کال نه کم عمر ماشومان باندې سیګریټ خرڅوي د هغوی په ضد قانوني کاروای وکړي. پولیس مشر خبریالانو سره خبرو کې ویل چې کال 2002 کې جوړ کړی شوی قانون مطابق په کم عمر ماشومان سیګریټ خرڅول جرم دی.
دا مزرسیت شیونه چې کم دی، دا نشاور چکم سی نیکوٹین دی سیگریٹ دی چدا په دوی باندې هرگز د خرڅولو دا غلطی دوی ونه کی، کنه دوی خلاف با زل لازمن ډیفینیټلی به زکارونی کاروای کوم، او ان شاء الله جنوینی کمیونټی چکم دا اب په دیسه لما سره ودریږي. دا قانون چکم دی دا صرف اور صرف 18 سال نه کم عمر باندې چدوی دا خرڅول کی اغه د پاره بدا لاگو کیږي ان شاء الله.
د سواد سیدو شریف دکاندار محمد غفار وای چې دوی د وړاندې نه ماشومانو ته سیګریټ نه ورکوي، ځکه چې د سیګریټ جوړونکو کمپنیانو هم دغه هدایت دوی ته جاری کړي، خو باز دکانداران ماشومانو ته سیګریټ ورکوي.
ماشومان ازي اکثر وای یاره روډ لوړم یا دار لوړم یا نکړ وړم، نو موږ ته یاره خپل راولې کنه خبري، نو ماشومان موږ سیګریټ نه ورکوي. ذات مې بل بچی ورکړو سبا د ما بچې بل دکان ته شغله ورکول شي، بیا سیګریټ څخه شیخونه نه سیګریټ خشه لري سړی یاره وړو لور کې دغه کې نو خو خبر نه ده.
تاسو خرڅو یا غلې؟
ها خرڅول جدا خبره ده، خو لوی راځي د خپل ورکول دی هغه عادت یو خلک اکثر دي لوی ته وایم یاره اس کوم د خشه نه لري، بده سیه ته به نقصان هم مالی نقصان دي هم جاني نقصان دي هر طرف نقصان دي، نو خو خبر نه نه چې نس کې نو خو خبره ده.
د سوات سید شریف روغتون میډیکل افسر ډاکټر نجیب الله وای چې د سروې مطابق ټول پاکستان کې 20% خلک سیګریټ استعمالوي، په دغه کې 9% خزي شامل دي. په پاکستان کې 15% مړو کې د سیګریټ استعمالونکي وي. د سیګریټ نه یو شمېر ناروغي ولاړېږي.
موزیر سرزر خبرې وکړو، کینسر په وجود کې د خولي د کینسر نه والا د غټو کولمې د کینسر پورې ده، معدې د کینسر پورې ده، د چیده د کاسکې سینې بیماریانې لګي، د زړه بیماریانې لګي، د فالج بیماری چې دغه انسان ته لګي، بلکې ایون شوګر چې دغه انسان ته سیګریټ ته اثر لګي دی شي، او د غاښونو مسلې چې دغه نه دی سیګریټ ته اثر لګي. زموږ عمل خدا المیه ده، څوک به دفتر کې ناسي کې به ګاډي کې ناسي کې به پار کې ناسي خو سیګریټ پہ لګولی، او دا په دې ماشومانو باندې دې غلط اثر چې دا پرې باسي. د ډی پی او سب چې دا کوم قدم اخستې دی، زوخم د پکار دا ده چې حکومت پاکستان په ټول پاکستان کې نافذ کړي، او زم چې ایون دا سره هم وکړي چې په پبلک سپیسز کې چې کوم خلک سیګریټس کې پاغې باندې هم پابندي ولګي.
د سوات پولیس وایي چې کال 2002 کې د پاکستان قانون مطابق په ماشومانو سیګریټ خرڅول جرم ګرځولای شوی. د قانون اتمې ماده تر سوري لاندې کوم دکاندار چې هم په ماشوم سیګریټ خرڅ کړي هغه به 15,000 روپۍ جرمانه کیږي. که دغه عمل دوباره دکاندار وکړي نو 1,00,000 روپۍ جرمانه او 3 میاشتې قید ورته ورکولای کیدی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري، او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال ریډیو د اردوونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونو لنډیز ل بوریوال کاکړه ورو
په کراچی کې د افغان کډوالو نیول کېدو او په زور له ملک ایستل کېدو پر ضد یو ځل بیا احتجاج شوی دی. د نومبر پر 13مه تر سره شوی دی احتجاج تابع د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړی کمیټې کړې و. د پاکستان پر حکومت ځخ کړی چې د افغان کډوالو نیولو او ایستلو لاس واخلي. د پاکستان نگران وفاقي حکومت وایي په ملک کې داسې هیڅوک نه پرېږدي چې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري. د پاکستان د ځوان ډاکټرانو اتحادیې د سند له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی لا درکسوي غړی ډاکټر اسماعیل څخزای زر تر زره خوشی کړي. د ځوان ډاکټرانو اتحادیې د نومبر پر 13مه په کراچي کې د خبري غونډې پر مهال حکومت ته خبرداري ورکړ چې که اسماعیل څخزای په 34 ساعتونو کې خوشی نه شو نو د کراچي په ګډون به د ملک په ټولو روغتونونو کې کار بندیز پیل کړي. د دوی په وینا هغه د نومبر له 11مه لا درکړي. د کوز جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې د افغانستان لپاره د پاسپورت او ویزی پر ضد پرلتنن پښپرم ورځ هم روان دي. د خلک افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی شرط عملی کېدو او ځینو نورو ستونزو پر ضد احتجاج کوي. د کوز جنوبی وزیرستان برستال کمشنر یاسر سلیمان کونډي وایي چې دا د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزارت پریکړه ده او دوی به عملی کوي. د پښتون ژغورنی غورزنګ لخوا د چمن پرلت په ملاتړ کې له چمن څخه د کوټي پر لور پیدل احتجاجي لاریون نن په درې مرزم دوام لري. د پښتون ژغورنی غورزنګ غړي غوښتنه کوي چې د پاسپورت او ویزی شرط لازمي کېدو پر ضد دي. په چمن کې د اکتوبر له 28 د روان پرلت غوښتنې ومنل. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د اسرائیل او حماس تر جګړې وروسته د غزې پر تړانګ او لویدیځ څنډه اخیر هم واکمنۍ باید د فلسطینی ادارې وي. نوموړي دا څرګندونی په هغه لیکنه کې کړې دي چې د نومبر پر 13مه د امریکا په واشنگټن پوسټ کې خبره شوې ده. ولسمشر زیاته کړې چې دوی ټول د دې لپاره کار کوي چې د دوه ریاستونو په رامنځته کولو سره دا مسله هوار کړي. دا په داسې حال کې ده چې هلته د اسرائیلو او حماس ترمنځ جګړه روانه ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر سازمان بولي.
مشال ریډیو خبرونو اوس په یوې بلې موضوع ته راشو. تاسو اوریدونکو زمونږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم نیخ پنیغا اوریدی شئ. په افغانستان کې تیر جمهوري حکومت ګڼ شمېر پوځیانو د امریکا کانګرس ته پیوه پرانیستی لیک کې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د پخوانیو افغان پوځیانو وضعیت ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. په دې لیک کې په افغانستان، ایران او پاکستان کې د افغانستان د پخواني جمهوریت د پوځیانو د وضعیت په اړه اندېښنه خول شوې ده. په لیک کې راغلي چې دا د څه باندې 15,000 پخوانیو افغان پوځیانو لخوا لیکل شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي وو چې دوی عمومي بخنه اعلان کړې ده او له هیچا به بدل یا غچ نه اخلي. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د امریکا کانګرس ته په یو پرانیستي لیک کې ځینې پخوانیو پوځیانو په افغانستان، ایران او پاکستان کې د افغانستان د پخواني جمهوریت د پوځیانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دغه لیک کې چې متن یې ازادي راډیو ته رسیدلی دی، راغلي چې دا لیک په افغانستان کې د څه باندې 15,000 پخوانیو پوځیانو لخوا لیکل شوی دی او د شنبه په ورځ د امریکا کانګرس ته استول شوی دی. دغه پوځیانو نیوکه کړې چې په تیرو دوه کلونو کې هغه پوځیان چې لږ له خطر سره مخ وو خوندي هیوادونو ته لیږدول شوي، خو د دوی د عالمخې پخوانیو پوځیانو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. د دغه لیک په یوه برخه کې د امریکا له کانګرس څخه غوښتل شوي چې د طالبانو له زندانونو څخه د پخوانیو پوځیانو د ژر تر ژره خلاصون لپاره پر طالبانو فشار راوړي څو د پخوانیو پوځیانو له وژلو، نیولو او شکنجه کولو لاس واخلي. د افغانستان د پخواني پوځ غړي معصومي ازادي رادیو ته وویل:
موږ د افغانستان له پخواني پوځیان تیر کال د طالبانو د خطر په نوملۍ کرښه کې وو او اوس هم موږ ته چندان پام نه دی شوی. موږ په شلو لارو کې بند پاتې یو. موږ له نړیوالې ټولنې، د امریکا کانګرس او د حقونو له مدافعینو غواړو چې زموږ په وړاندې نظامي وضعیت ته پام وکړي.
همداراز دغه پخوانی پوزیان د طالبانو د حکومت عمومي بخنه دروغ بولی او ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په زرګونه پخوانی پوزیان وهلي شکنجه کړي بندیان کړي او وژلي دي. پخوانی پوزی افسر سید ظاهر هاشمی وایي
د افغانستان پخوانی پوزیان د طالبانو په واکمنۍ کې تدریجي مرګ تجربه کوي. د طالبانو تشپنوم عمومي بخنه د دې لامل شوې چې د افغانستان پخوانی حکومت زرګونه امنیتي او دفاعي پوځیان ونیول شي، شکنجه شي او وژل شي او یا یې هم په لټه کې دي. دوی دې ته اړ شوي چې په ایران او پاکستان کې پناه ځایونو ته لاړ شي چې نن د بیرته ایستل کېدو له ګواښ سره مخ او په ډېر بد حالت کې دي.
د شنبه یرغوانی د غرزنګ مشره مریم معروف اروین هم وایي چې تر زرو ډیر پخوانی پوځیان چې دغه پرانیستې لیک یې لاسلیک کړی دی ښځې دي. نوموړی د امریکا کانګرس ته د دغه لیک د استولو د موخې په اړه وویل
د امریکا کانګرس ته چې د امریکا د ملت د کور په نوم یادیږي د دې لیک د استولو اصلي موخه د افغانستان د پخوانیو پوځیانو وضعیت ته پاملرنه او د پوځیانو د نیولو شکنجوي سپکاوي او وژلو درول دي.
ومغوښتل چې د دې دعوه په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پښتنو ځواب ورن کړ. خو نوموړي او د طالبانو د حکومت نورو ویاندویانو په خوا دا ډول ادعاوې رد کړې وې او ادعا یې کړې وه چې د خپل مشر د عمومي بخنې فرمان پلي کولو ته ژمن دي. شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما هم یو راپور خپور کړی و چې پکې ادعا شوې وه چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د پخواني حکومت د پوځیانو په ګډون لا 300 زیاتې بشري سرغړونې کړې دي چې غیر قانوني وژنې، خپل سری نیونې، شکنجه، ګواښونه او ناوړه چلند پکې شامل دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هم د یونما دغه راپورونه رد کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او ایران هیوادونو له دغو هیوادونو له اسنادو پرته د افغان کډوالو شړلو ته زور ورکړی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اردن کو د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم هر کال د نومبر پر 19 د تشناب یا ټوایلټ نړیوال ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو مخه دا ده چې د تشناب یا ټوایلټ د ارزښت په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان د صحت محکمې په وینا د دې هیواد د ټولو آبادۍ یوازې 10% خلک تشناب لري. ډاکټران وایي د تشنابونو د کمی یا د هغوی د هغو د نشتوالي له وجې نه یوازې په ټولنه کې ناپاکي زیاتوي بلکې د ګڼو ناروغیو خپرېدو هم دا کار سبب کیږي. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین پر دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
نن د نړۍ د نورو برخو په ډول په پاکستان کې هم د تشناب نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې موخه په اولس کې نه یوازې د تشناب د کارونې او پاکۍ ترڅنګ د شارو سره سره په کلیوالو سیمو کې هم د تشناب د اهمیت په اړه په خلکو کې پوهنه راوستل دي. د شمیرې له مخې د پاکستان په څلور واړو صوبو کې په سلو کې 10 خلک داسې دي چې هغه د تشناب اساني یا سهولت نه لري. بیا په خاصه توګه د هیواد په غټ شارو کې د اولس لپاره عمومي تشنابونه ډیر کم دي. په دې اړه په کوټه کې د خیر ښېګڼې لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې سحر مشر ودود ترین راته وویل چې د انګریز په وخت کې جوړ شوي زیاتره تشنابونه یا پبلک ټوایلټونه اوس قبضه شوي دي او کوم بند پاته دي هغه به د شارولي لخوا بند پاته دي
د کوټي په شار کې دنن زنانو ته کم د ټوایلیټ مسلې چورپی شي دي په کوټي کې دنن مطلب دا وای د شارو پبلک ټوایلیټس په والا باندې چې د آبادی په بنیاد باندې کچیر د نور شارو سره کمپریشن دی لکړې وای شاید کوټه د ګردو شارو سجدا په مخ ول چې سونی مطلب آبادی وړو هغه په بنیاد باندې سونی مطلب پبلک ټوایلیټس ولې د بده مرغ دارنګ وسولې چې په ادارو کې دنن هم او بیا مطلب سیاسي ګوندونو هم ورسره اقتدار را لچ او ډیر دارنګ ځاینه ولې په دې کې کم ټوایلیټونه ولې دا استه استه چې دغه خلکو ته لاټېدل نو هغه چې دغه خپل دکانونه جوړولې خالي چې د پرنس روډ واخ په دې بندرې ولې او اوس یو هم نسته مطلب څوک د چوټ دکان جوړ شي څوک چې دغه کوکا جوړ وسول څوک څنګه دی
د تشنابو د نشټوال لامل کېو اړخته نارینه شاریان په مشکل کې دی نو بل په لوت هغه مېرمنې څوک چې د کور څخه بار کار کوي یا بازارو ته د سودا لپاره ځي دا غو لپاره هم د تشناب ستونزه ډیره زیاته ده په دې ترڅ کې د مشال ریډو سره په خبرو کې د کوټي نامتو د روغتیا زنانه کارپو ډاکټر عائشه صدیقه وویل چې ټول ورځ په مسانه کې د بولو د درولو څخه بیلابیل ناروغۍ رامنځته کیږي
دا زموږ شیزي زنانې چې دي هغه په بازار کې ګرځي خوران شاپینګ کوي یا د کور سودا ده یا بل شی دی او کور ته چولار سی وذ فل بلډر نو دا بولې چې دوی ټینګ کړي په دا کې چې دي دا بکټیریا جراثیم چې دي هغه الته ودرېږي لکه پر چت باندې چوبه ولاړی یو په کډی کې چوبه ولاړی ولاړی نو دغه تراز دا بولې ک مسانه کې تر ډیره پوری پرتی نو دا داسه چې دي انفیکشن پھیلاویږي دا بلډر چې فلی ک بلډر نه کې خالی دا زموږ بلډر چې دي هغه ډی سنسټایز سی بیا مسانی تم نقصان ورسیږي
دلته ډیره کار په هم په دې باور دي چې د بل مرغه د سیاسي مشرام ترڅنګ د شاروالۍ ټاکل سو نمائندګانو هم کله هم په شارو کې د تشنابو د کمی ستونزه په پام کې نه ده نیولې په دې ترڅ کې بغور شو د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څنګه و مشر ابيب طاهر اډوکیټ ته
د دوی پروفیټ ټو انکم فائدہ دغه شیان کې نشته نو یو ټوایلیټ چې جوړي دوه درې لک روپی کې جوړ شي یو روډ جوړي دوه درې کروڑ روپی کې جوړي جیل ته کمیشنان ډیر دي نو بیا دویم سنس نه لري اپروچ نشته دا زموږ پارلیمنٹرینز کی راضی یا دا میونسپل کسان چې راضی ظاهرا خو نو دی ایجوکیټډ ځان ته وایي لیکن د دوی اپروچ ان ایجوکیټډ ان سیولایز کسان رنگ دي نو دا یو ډیر امپورټنت شی دی زموږ سرکاري ادارې او سیکریٹریٹ کے خواتین فیمیل زپارا گھر سرا ٹوائلٹ نستا نو درنگ نور ادارے دی تھانے دی ہاسپٹلس کی دنا صحیح فیسلٹیز نستا ٹوائلٹس کا گورنمنٹ باید کی دغ شہ باندھی توجہ اور کی
لیکن د کوٹی د شرولی پخوانی ناظم عبدالقہار خان ودان بیا زیاد اکڑا چدوی پخپل وقت کی د قبضہ سو سرکاری تشنابو د خلاصون په خاطر جن قانونی گامونا پورته کړي وو دد په خبره چې دوی د وخت د ختمېدو لامل پاغه کار کې بری ونه مندي
نن چې آبادی دونه زیات سي پنځه ویشت لکه آبادی ده مطلب موږ په کوټه ښار کې لس پنځلس ټایلټ نه لرو زه چې ناظم شوم نو ما یو غټ قدم دا واخیست ټول هغه مځکې چې هغه د ټایلټ دپاره ده دې یو قانون دا دی چې د ټایلټ دپاره یا د اسینشل سرویس دپاره چې کومه مځکه میونسپل کارپوریشن ته یي هغه د پاکستان پرزیډنټ هم چاته نشي لاټولی نو بیا ما داسې یو قانون پاس کی بیا مې وګور ته واستاوی چې وروره هر څوک چې الاټمنټ سوی دا قبل ڈنگ پرسنٹ لگے دل ہے کہ پلانا پر لگے دل دی دا اسینشل سرویس دی دا نس کے دل ہے دا ٹول کینسل دی نو پدی کی مج یو دا کینسل کے دو مج پا وقت کی آرڈر وکی
دل تا زیاتر کار پو ہاندا ہم وای چی دا حکومت لمڑے او بنیادی ذمہ داری دا چی نہ ہے وازی پو خوانی تشنابون دا ولس لپار خلاص کری بلکی پا نو آبادو کی ہم ولسی تشنابون مهم او گرزوی پدی اڑا با غرسو پا کوئٹا کی و نامتو خبریال سید علی شاہ تا
لبد مرغ په کوټه شهر کې چې چیری هم د انګريز د وخت څخه کم ټوایلټس وو هغه چې دی پراغه باندې قبضه وسپله پراغه باندې پلازې جوړې سپلې او د خلکو د ضرورتو هیڅ هم خیال نه دی ساتلې یعنی په شهر کې داسې ځای نشته چې خلک ورسي او بیا تر ټولو غټه المیه دا ده چې په بلوچستان کې چې کم سرکاري اعداد او شمار دي د دې مطابق په ولس سو شزینه چې کم سکولونه دي ګرل سکولز دي په دې کې ټوایلټ نشته اوس ته ماته راوښه یو ار چې کم د تعلیم کچه ده شزینه هغه بيخي بیخی ډیره کمه ده. اوس نارینه خو به یو ځای ووزي، زنانه به څه کوي؟ زموږ په ټولنه کې په اربو روپۍ راځي دا خرڅېږي، کم از کم د ټایلټس کې جوړ کړي وای.
د کوټې د ښار د قبضه شوو عوامي تشنابو په اړه مو چې کله د کوټې د ښاروالۍ د مرستیال افسر انور لیړی سره تماس ونیوي، نو هغه دا خبره تایید کړه چې د قبضه شوو تشنابو لپاره نه یوازې په عدالتو کې کیسونه روان دي، بلکې د ده په خبره چې نوي تشنابونه جوړول د صوبایي حکومت کار دی، خو د دې مقصد لپاره تر اوسه څه فنډ یا رقم نه دی ځانګړی شوی.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوس اوریدونکو نوې نړۍ خپرونه د دې اونۍ په پروګرام کې د کونډو پښتنو مېرمنو د ژوند حال او د هغوی د ستونزو په اړه اوري. د خپرونې جوړونکې عاصمه ګل ده.
نوې نړۍ
د پښتنو نجونو او مېرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
د خبرونه کې به د نجونو او مېرمنو ټولنیزي، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
د مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشه. په پښتنو سیمو کې د خاوند د مرګ وروسته د ښځې ژوند لکه سختو کړهونو دیریږي او یو کونډه د کورنۍ او ټولنې لخوا د کوم قسمه ستونزو سره مخ کیږي. د نن ورځې فیچر کې دا او د دې سره تړلي نور موضوعات سیلو. تر پای را سره اوسئ.
دو خبر سره شروع کې مرسته کول راتلل بم تپوس به هم رانه کول چې سپکا خونه دی کور نه سودا شتا نشته دی خو بس تر کوم پورې بیا غوي هم پوي خو
دا غږ د کوز دی روسي دونکې دو دیرش کلنې زینت ته چې درې کال وړاندې خاون بجلی ونیو او مړ شو او دا رنگ زینت ته د پنځو بچو ساتنه ورپغاړه شو. په داسې حال کې چې زینت چامې وینځلې، مشال ریډیو ته وویل چې خاون به یې لوبیا خرڅوله او ژوند یې خروانو، خو ناڅاپي مرګ یې د کورنۍ ژوند د ستونزو سره مخ کړ. زینت دا هم وویل چې د خاون په ژوند به په کور دننه ناسته وه، خو اوس یې د پنځو بچو د پالنې ذمهواري په غاړه شوې ده، ځکه کور په کور ګرځي او کپړې خرڅوي.
تپوس پختنه کوله لیونو به میراتل اندروجانې مې هم وسشتلې، نو بس تبل په وکړ باندې چرته کیږي. کور په کور ګرځم، کوڅه په کوڅه خپل مهنت کوم، را کپړې خرڅوم، څوک رانه په قرضو واخلي، څوک هم داسې بس بچې مې د سبقونو نه وتلې. داسې حالاتو کې سبقونه چرته ویلې کیږي. ورونه مې هم شته، خو دا هغوی خپله هم غریبي ده، واړه بچې د مزدوریانې کوي، بې وسي ده. زه داسې هم نشم کولی چې اوس سره د بچو هغوی کره ډېره شم او هغوی باندې خپل بوج پرې باسم. اوس خپل دغه ماته ګوډه کوم او خپل وخت تېرو.
د زینت په څیر د مردان د شنکر اوسیدونکي 15 کلنه ګلشن کسه هم د سرکاري سکول استاد ده، خو وایي چې د خاون له مرګ وروسته د ستونزو سره مخ ده. گلشن مشال ریډیو ته وویل چې خاون یې په سعودي عرب کې مزدوري کوله او ژوند یې په خوشحالۍ تیرېدو. خوشبخت کاله وړاندې خاون د زړه د ناروغۍ له وجې وفات شو او دغسې یې د ژوند سخت وخت شروع شو.
د
دا هغه وفات نه پس زما خواخ یو زما سخر ما ته نیت ورانو چې ستا خاون اوس نشته او ته دلته اوسېږي او دې کور کې نور نارینه دي خونه لګي چې خاون دې نشته ته دلته اوسېږي مور کور کره راړم او الحمدلله زه یو استاد یم زما تنخوا راځي نه اول زه چا باندې بوج ما نه اوس چا باندې بوج یم خپل ټول خیال ساتلی شم درې لویانو مور یم نو هغو دې جوړه پیزار هغو دې څه خواهشي نه یې هغه پوره کولی شم خو بیا زما بابیان چې دي هغه دکه وایي چې خاون خو مړ شو او خاون کور نه ده دلته راله مور کور کړه او زړه مې سم خفه شي چې د یو ښځې داسې ژوند دي چې نه خپل مور کور خپل مور کوري او نه د خاون کور خاون کوري د هغې چېرته ژوند صحیح نه وي د خوشحالۍ نه وي اوس دکه ژوند دی تېرو به
چولی اکثر خزی د خاوند مرګروستو په معاشي توګه د محرومۍ ښکار کیږي دغه پښتنه مشال ریډیو د لیکوالي او شاعري کلسوم زیبنا وکړه نو په جواب کې یې نوموړی ویل چې خاوند د خپل خزی او خپل اولاد لپاره د سر سوری وي زکه په خزر ډاډوي او په هر قسمه خراب او مالی حالاتو کې ورسره وخت تیروي خود کونډې دو په صورت کې خزانه یوازې د مالی ستونزو سره مخ شي بلکې اکثر یې کورنۍ هم بوج ګڼي
چې خاوند وفات شي نو اول خو پلار ورونه بیا دغه اجازه نه ورکوي چې خزر یا بهر راوځي اول سره خو غي ایجوکیټډ نه سبق نه ویلې سکول نه ویلې تعلیم نه حاصل کړي موږ په یو پښتنه معاشره کې اوسېږو د پښتنې معاشره د ټولو نه لوی رکاوټ چې کم دی دغه نو هغه د تعلیم کمې دی میل ډومینیټډ سوسایټي دا زموږ اسپیشلی د پښتنو خوا په حواله خبره کوم یو خو په هر عمر کې نوکرای او داسې ځنه ملاویږي هم نه او دوی خبره پکې دار چې هغه بیا اجازت اغسطل لوی مسئلے نو پخپل بیا سپورٹ کولے ام نشی پلار و رونا او اجازت ام نور کئی نو اغی دو وجہ اغی سرا دیر زیاد مسائل راشی خاص کر معاشی مسائل
مردان کې لبشری حقوقو لپاره کار کوونکې کوثر مشال ریډیو ته ویل چې د ټولنې هغه زنانه چې د تعلیم نه محروم وي او هنر یې هم نویز ده نو د کور د نارینه نه بغیر یې د ژوند بنیادی ضرورتونه پوره کېدل ګران وي ځکه د خپل وړو وړو خرچو پوره کولو لپاره یې هم د کورنۍ نور خلکو ته سترګې وي
کله یو جینې د کور بهر شي پردی کور ته لاړ شي د اغه ژوند بیا د سخر کور کې چوي نو هغه هر څنګه چوي زمونږ پښتانه وای چې بس خپل وخت به تیروي بیا چې کله دغه کې داسې مسله راشي چې ته یو جینې پکې کوند شي نو د اغه ژوند ډیر زیات برباد شي د اغه غټه وجه دا ای چې د اغه ماشومانم وي او دی خو د پلار کور داسې وي چې اغه کې پردی لوريانه را دن نشوي وي نو اغه وای چې د زمونږ کور دی نو دا اجازه نه د پلار د کور شي بیا او نه د خاوند د کور شي د کونتون ژوند چې دی نو هغه دی ته ډیر یاد ګران شي د دې د ماشومانو بوجم پدی باندې شي د دې د خپل جن بوجم پدی باندې شي د دې د ځوانې بوج هم پدی باندې شي چې پلار کور خوي او مالدار وي خوزا اغي وسره سنا سو دغه کی کنه پلار کورم غریب دي نو اغي ته چې دینو دا مشکلات نور هم چې دینو ګران شي نو چې داغي دوی منیکا آسانه کېد بلکې چې دا رجحان پیدا شي چې دا کونډي نکاح کیږي نو بیا بم داغي زندگی چې دینو هغه لګه آسان شي بجای د دې چې هغه د یو کونتون جون تیرې د خپل بچو سره
پروفیسر شاهده امان د پېښور پوهنتون د سیاسياتو په سانګه کې استاد ده مشال ریډیو تر پښتنه وکړه چې د خاوند د مرګ وروسته د خځې په معاشرتي ژوند ساغې سپرې وزي نو په جواب کې یې نوموړی وویل چې په ټولنه کې زنانه د واده وروسته د ژوند تیرولو ټول انحصار په خپل خاوند کوي او د خاوند د مرګ وروسته زنانه د تحفظ د احساس نه محرومه شي او دغه فکر کوي چې د خاوند د مرګ سره په ټولنه کې اهمیت کم شوه دی او نشي کولای چې مطمئن ژوند وکړي
د کندو خزو مسائل بیشک عام خزو نه زیات دي دسی خزه چرته امپلویمنت لپاره اپلای کئم نو التا ټول مخکدا اغوی نه سوال کیږي کی خاوند شته یا نشته او چې دی کی خاوند چرته کار کوي او چې دا خزه کونډای نو بیا هغه ډیر فیوربل نظر سره نه کتل کیږي واده سکیورټی ته پاره ضروری ده ا خبره بالکل 100% درست ده چونکی د خزو سکیورټی عام طور په اغوی خاوندانو ریلیټ کیږي چې د سکونډه خزه چې چرته ورک پلیس ته ځان درنم کی نو التا ہیریسمنٹ والا ایشو چی دے اگوئی تپیخی گیا دا پدے چیا خلق دا خیالی چی دا خزا چی دے دے شاعت آغا سڑے نشتا نو دا خزا چی دا آغا خپل زان سیکیور نشی گولے اور آغا بیا ڈفرنٹ طریقوں سے اگوئی باندے دباؤ اچھولو کوشش کی گئی سمگا معاشرہ کی خزی چی دے آغا ضروری دا کہ اکنومک انڈیپینڈنس اگوئی سڑے خاص طور پہ دا چی اگوئی سر کار روزگار چی اگوئی ناگا انکم جنریٹ کولی شی سبا تا خودے مکا یو خزن خاون وفات مشن کم از کم آن خزا بچی دی چی دی آگا کامیاب بولی شی
پاکستان یو غیر سرکاری تنظیم دی چې د کونډو او یتیمانانو ترڅنګ د زده کوونکو بیمارانو او داسې نورو سره هم مرستې کوي. د الخدمت فاونډیشن ادارې صوبای صدر خالد وقاص مشال ریډیو ته وویل چې دې تنظیم د کونډو او یتیمانانو د مرستې لپاره ګڼ شمېر سکیمونه شروع کړي دي چې پکې د صحت ویلیا اسانتیاوي او د کونډو لپاره هنري زده کړې هم شاملې دي.
خیبر پختونخوا کې اوسه پورې 6000 نه زیات یتیمان ماشومان الکان هو جنکیان دواړه داغي کفالت پروګرام جاری دی. پر من حساب سره هر درې میاشتې پس او د دې مور نوم باندې دا پیسې ترانسفر کیږي ورته په اکاونټ ته ځي. 5500 نه ابو چې دې ویډیوز دادی دیمه تقریبا 50 سټڈی سنټر وته موږ یې امو جوړی کړی دي یا ټول 6000 ماشومان مختلف دادی مین دی پاره کلسٹر کین تقسیم کړی او بیا سنټرو کین چې ریګولر ماهانه داغي یو اکټیویټی کیږي چې هغه د موریانو د پاره هم یعنی د ویډیوز د پاره او د بچو د پاره هم پکې درې سلور ګنټې کیریئر کونسلنګ پکې وي. هغه ورځ هغه اکټیویټی چې هم ټول سپانسر وي یعنی د مور چې راځي او ماشوم چې راځي داغي کرایا هم په هغه ورځ پرا کوم هغه د اکټیویټی او د خدمت په ذمہ وي. بعضی ویډیوز هغه خوښمند وي خپل روزګار خپل کورونه شروع کول غواړي سلای سنټر یا بل داسې دې سره ریلیټډ نو هغه لا 1,00,000 پورې قرضا هم موږ ورکو.
د هیواد په لرو پرتو سیمو کې د کونډو یتیمانانو او غریب کورنو جنکو با اختیار جوړولو لپاره د مختلف قسمه هنري زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي. د دې مرکزونو شمیره په خیبر پختونخوا کې 33، پنجاب او سندھ کې 55 او بلوچستان کې 22. په دې مرکزونو کې د جامو ګنډل، پینټینګ، بیوټیشن یا د ښایست کورس، کمپیوټر او نورې هنري زده کړې شاملې دي. راتلونکی کې به د یوې نوې موضوع سره بیا راځو. اجازه ترا کړئ. د الله پامان.